لس بجې شوې زموږ غږله ازادي رادیو او السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو هرکلی کوو. د دې یو ساته خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې په چین کې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو لنوي پړاو څخه پرده پورته شوی او د چارواکو په وینا په دې خبرو کې د طالبانو استازي با صلاحیت کسان دي. د هیواد د روان امنیتي حالات او په تیره په هلمند او کندهار کې د جنگ جګړو په اړه به هم معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه یو شمېر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د عالي درملمین ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځای پر پولیسو ډزې کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سفیرو ډېره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هېواده وباسي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډېر ژر پیل شي. د خبرونو تفصیل د کندهار سیمه چارواکي وایي چې تیره شپه یو شمېر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د عالي درملمین د لیلی ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځای پر پولیسو ډزې کوي. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال تیره شپه 8 بجه دغه ودانۍ ته پورته شوي او تر اوسه مقاومت کوي. سمیم وویل چې په دغه نشته کې تر دا مهاله یوازې درې پولیس ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه پیښه کې محصلینو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان سرتیرو د پیښې پر مهال له لیلی څخه راایستل دي. د یو بل خبر لمخې تیره شپه په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د سړک اډې من چاودنی لامل شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي. سمیم خپلواک ازادي راډیو ټول چې د پیښې قربانیان د پاخه عمر لرونکي خلک دي. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه وسلوال مخالفینو څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هیوا تر اوسه یو خطرناک ځای دی. بارک اوباما په ویرجینیا ایالت کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د راتلونکي میلادي کال تر پایله دی هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States.
د وای د جګړې د قربانیانو د یاد ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. د لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. نورس په څوار لوسو کلونو کې د قربانیانو یاد ته درناوی لمړنی مراسم دي. په اوس وخت کې شاوخوا 1500 امریکایي سرتیر په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 8 سرتیري وژل دي. د راپورونو لمخې د وسلوال طالبانو یو ډلې د دوشنبه په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیه قومندان نفس خان دغه مرکز له دننه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډېرې وسلې او وسایل هم ترېنی ولیدي. نفس خان له حکومت د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ور واستول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅکله هم ونه سکړای چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت او پولیسونو رئیس جنرال افضل امان له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. دی وایي موږ د دشمن د ټول تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولې او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې شاید دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزی آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړۍ ځواک په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخنه د کړې، خو دغه ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو د لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. بیا هم شراغلست د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. حسین امیر عبدالحیان پرونویل په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالی وې. د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنې ورسته وویل چې د ده د اټکل له مخې د اس 300 توغندۍ سپارل به په لنډ مهال کې پیل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عبدالحیان څرګندونې نه دي تایید کړې. تهران له دې مخکې ویلي وه چې له ځمکې هوا ته دا توغندۍ به شای د روان 2015 میلادي کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2010 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډېده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا محدودیت هم لرې سو. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال وړ مورس ناوخته په لاروی کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشمې په ورځ عراقي ځواکونو د شامل شو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د رمادي جنوب لور ته په 40 کیلومتر کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د شنبې په ورځ د عراق پوست تورن کړ چې رمادي دښمن یې کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویان دغه څرګندونې رد کړي او هغه حیرانوونکې او بیا وخت وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤول دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې جګړې کې پاتې راغلي دي. چارواکي وای په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې اته دیرش کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. د چین رسمي خبري اجانس سینهوا راپور کوي چې دا پیښه په پیکینګ ډینګشانګ سیمه کې په یو خصوصي اپارتمان کې چې د زړو خلکو د ساتنې مرکز و شوې ده. په آنلاین خبرو سوو تصویرونو کې د تور غلیظ دود یوه پنډه لیک ښکاري چې د تیلو د یو ټانک شاته لدې ودانۍ څخه پورته کیږي. سینه هوای وای چې د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي، خو د اور لګیدنې لا تر اوسه نه دی معلوم. بریتانیا او روسیه موافقه کړې چې د سوریه د بحران په اړه خبرې بیا اپیل کړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر خبرو کړی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ټلیفوني تماس کې ډیوډ کیمرون ته د هغه د بیا انتخاب لپاره مبارکي ویلې او دواړو مشرانو موافقه کړې چې ډیر ژر به د سوریا په اړه خبرې پیل کړي. په سوریه کې د څلور کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره په خواني خبرې به نتیجې وي او اسلامي دولت ډلې وکولای سپای په عراق او سوریه کې پر پراخو سیمو ولکا ټینګ کړي. د کیمرون د دفتر ویاندوای روسیا او بریتانیا دواړه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مختګ ودروي. ویاند زیاته کړه چې دواړو مشرانو موافقه کړه چې د ملي امنیت څلکران به د خبرو د پیل لپاره کتنه وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو لیونی پړاو څخه پرده پورته شوه، د سولې عالی شورا وایي هغه طالبان چې په دې خبرو کې ګډون کړی د طالبانو مهم کسان دي.
د پاکستان دی استخبارات او لاسپکی نو دا خبر ډیر مهم دی او دا به ډیر مهم خبرې وي.
په یو بل راپور کې باوري چې د اسیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره تدارکاتي غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شو د افغان پلاوی په نظر غټوره و. د هیواد روان امنیتي حالت ته هم کتنه کوو.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچي، هغه بادران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل روسي هڅه وهاندو کې.
نور موضوعات هم لرو. په نیمه نړۍ کې پر یو بل ناوړه دود باس کوو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغي مېرمنې ډاکټر ته بوځي کوټګرو ته ورولي.
مریض چې بیو شي فشار ډیر جګی هغه په لختو وه هی وای دا دم کړی لخت دی موږ و خو د پیریان دې نه باس وې تا غندازي و هیڅ دا ودانه لخت ورته یې هغه لخت ټوټه ټوټه شي.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او تان د څنګ د ځوانانو نیس پروګرام په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیته کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیزو رسنیو پرده پورته کړي. د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګوندې دغه خبرې ترسره شوي نه ردوي او نه یې تاییدوي. دا مسله د نوریاس نوري په راپور کې نوره څېړل شوې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوې جګپوړې مرکه چې د ترسره شوو خبرو خبره نه تاییدوي، خو په دې مسله ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کېږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلې دي چې په دې خبرو کې چې تیره اونۍ د مۍ په 19مه او 20مه د چین د شینجن ایالت په مرکز اورمچی کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزی او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس و، تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي. وال سټریټ ژورنال د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت وړ دي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالی شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
امارات کې سره خبرې شوې، قطر کې سره شوې، دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګ د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو د موږ د سولې د عالی شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل، مولا محمد حسن رحماني او مولا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال سټریټ ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او وی ویل
دا ډېر مهم خبر دی. د طالبانو په صف کې دا ډېر قوي وتوري خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي. دا سیویلي بریداغي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي قلم الدین د غراز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچی ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې پر روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې او د سولې عالی شورا وایي هغه طالبان چې په دې خبرو کې ګډون کړی و د طالبانو مهم او باصلاحیته کسان دي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د سولې لپاره د نوي حکومت هڅې به ګټه ولري او د وسلوالو مخالفینو سره د همدې مقصد لپاره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت پر مخالفینو لا نور فشار واچوي. دا موضوع بشیر ګواخ په خپل راپور کې راخسته او څرګنده ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټې شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړي او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه ده چې خپله طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېره وخته د افغانستان شریک دی، د جهاد له زمانې راځي خواته مجاهدین حکومت دي طالبان، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې حقله کې پرمختګ ولري په راتلونکي کې.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې ویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکرات ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي چې د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې بعد د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسی چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سره سوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریز کم قائدین دی اړ دې ته پاکستان کې، دا ریز فیملی دې ته پاکستان کې، صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه. زما په نظر کې دا صرف یو غوښتنه ده چې ما ته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اخلاق خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهمو ګمان کې موږ چې دا بل چا کولی شو دغلته جنګ جاري وي نو ګټه د ISI ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کیږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکو خبريال سمی یوسف زیوای طالبانو زکه حمله ډیر کړي چې راتلونکو کې په ممکنه کې دونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه غټه واخلي.
زما په خیال دی غواړي چې روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچول شي، وای چې وی لوی لارې بندي کی، حتی ځینې ولایتونو له مرکزونو او لسوالیو رابطې خطه کې لوی لارو باندې مشکلات راځي چې خلکو ته مشکلات
یا د دې وی چې تیر امش قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د وی غیر دولتي ادارې په غواش په قربتو په یو غیر رسمي ناست کې خبرې کړې بیا د ادارې هله خودلې و چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس یا د استنبول پروسې د جګپړو چارواکو یو ورځنۍ غونډه پروند پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پای ته ورسیده. پاکستان پر روان کال کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د کنفرانس پر اجنډا او تیاریو کار کوي. په غونډه کې د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی وویل په دې کنفرانس کې د افغانستان د امنیت، د سولې د بهیر، اقتصادي مسایلو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه بحث وشو. له پیښور د ازادۍ رادیو خبريال ذبیح الله شفق په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بیلابیل هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت، د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر اجنډا او تیاری غور کړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانست. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکاري ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و، او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې هم بحث وکړ. ډېره مفیده جلسه وه، ډېر د سعودونه یې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودونه به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استنبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وای د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو با چې په نننی پروګرام کې برخه اخیستې وه، د غونډې لنډیز خپل وړوند وزارتونو او مرکزونو ته ولېږي څو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي د هغه نیټه راتر دې دمنه د ټاکل شوې. دغه په اړه به پاکستان او افغانستان پریکړه کوي او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونه وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني پکې هم ګډون کړی و.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، امنیتی مسائل تر ورزو په کندهار ښار کې پرون وسلوالو طالبانو یوې لایلې ته نږدې پر امنیتی پوسټ برید وکړ. د نخته تر څو شیبو مخکې پورې هم روانه و. خدا شیبه په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رشتینی تر ورزو او ګورو چې د دې پیښې ورستای حال څه دی. رشتینی صاحب سلام، څه پیښېږي هلته؟ حمله پای ته رسیدلې که تر اوسه پورې هم روانه ده؟
بلې تکل صاحب، د کندهار د چلرین امنیتي افزی د ښوونکو د عالی موسسې د لیلیې په ودانۍ کې لا هم د ډېر لسو ساعتونو وروسته هم وسلوالو حمله دوام لري. د کندهار د والي د ویان سمیر خپلواک سره څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې. ده وویل چې حمله کوونکي دوه تنه دي لکه مخکې چې ویلي وه، او دوی تېره شپه 8 بجې د ښوونکو د عالی موسسې د معلمانو د لیلیې ودانۍ ته ننوتل، ښوونیز مرکز پر امنیتي پوسټ حمله وکړه. چارواکي وایي چې تېره شپه دوی وتوانېدل چې د لیلیې څخه ټول معلمین حرمت وباسي. حمله کوونکي اوس هم د پولیس سره مقاومت کوي او تر اوسه د هغو پولیسو د تبکېدو تایید شوی، او وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر پولیسو د وشکېدو ادعا کوي.
بله رښتینی صاحب، په شاولي کوټ کې د تېرې ورځې د پیښې په اړه هم اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړئ.
بلې مهاله د شپې 8 بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ د نیکه شېلي په سیمه کې د منځي خلکو پر موټر چاودنه شوې وه. چارواکو وایي چې په دغه شپږ ملکیان چې د ولسوالۍ د مرکز څخه کلي ته روان وه وژل شوي دي. کندهار والي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه پېښه غندلې او دغه کار یې د وطن دښمنان بللی.
ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رشتینی و چې د کندهار د وروستي امنیتی حالت په اړه په تفصیل سره معلومات راکول. په هلمند کې یو ځل بیا نه امنۍ او د وسلوالو ډلې زو حمله زور اخیستای. د هلمند مرستيال والی وایي هوا ګرمه شوه او وسلوال غواړي چې یو شمیر سیمې ونیسي. خو د هلمند د مدني ټولنو غړي وایي کچېر مرکزی حکومت ځنګړې پاملرنه ونه کړي نو امکان لري چې ځینې سیمې د حکومت للاسه اوزي. دا په داسې حال کې ده چې پر روانونه کې د افغان ځواکونو تلفات د 13 میاشتو په پرتله ډیر شوې دي. دا چې په هلمند کې ولې لورزنه بلته جنگونه زور اخلي، د ازادي رادیو خبريال الیاس دای یو مفصل راپور چمتو کړی.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې دروانو نامنو او ډلیزو بردونو لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول ځینو نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغاک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله. خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکاڼو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنګونو ولې دومره زور اخیستی دی د هلمند والي مرستیال محمد جان رسول یاربی هوا ګرمه سوې ده. وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنګ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپلې هغه وروستۍ هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجي مربوطه سیمو کې د دښمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه یې په سیمه کې ستاسو تاسو کولی شئ عمل نه وګورئ. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنګي مورال لوړ دی خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوړي. موږ هم تلفات لرو خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت په بلرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوه وایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله او همدارنګه مو په موسی کلای کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنګین نوزاد او موسی کلای هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بردونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجې ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سیستاني کې هم بردونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرحت داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي. دوی 82 وسلې پیدا کړي دي. د دې وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي. په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی په هغه سیمه کې د اوسني وخت کې د داعش پیدا کېدل دي. داسې وضعیت خپرې شوي دي. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنګ تود شوی دی. جګړه روانه ده او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هر ورځ وینو چې زموږ پولیس له شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې
تر ډیره طالبانو ته د پاکستان روسی خبرداري او د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د پاکستان ګواښ به جګړه ودروي. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د جګړې مهم اړخ دی او کولی شي چې په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسوي. سر مقاله لیکونکي ویلي که پاکستان په رښتینې توګه پر طالبانو فشار راولي نو طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا په چین کې له طالبانو سره د سولې په تړاو مقدماتي خبرې کړې دي. ویسا د وال ستریت ژورنال راپور ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین په اورمچي ښار کې د دې خبرو هدف د سولې د خبرو احتمالي پیل ته چمتووالی ښودل شوی دی. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه لیکلي چې افغانان تر ډېره حده د داعش له مفکورې سره موافق نه دي. په مطلب کې راغلی چې د افغانانو دا ډول مفکوره به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ډپ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش وسلواله ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو ګواښ دی.
قدر من اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو واورېده. دا وخت د سهار 10:30 دی. اوس د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو سمدستي سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه یو شمیر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د لید معلومین د لیلې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځای پر پولیسو ډزې کول کیږي چې په دغه ډزو کې تر دا مهاله درې پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 8 سرتیري وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅکله هم ونه سکړای چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندي سپارل به ډیر ژر پیل شي. د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په رمادي ښار کې چې یو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. چارواکي وایي په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې 8 کسان مړه او 16 نور ټپیان شوي دي. او بریتانیا او روسیه موافقه کړې چې د سوریې د بحران په اړه خبري بیا پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. پرون په کوټه کې په دریو جلا پیښو کې څلور تنه په ډزو ووژل شول چې درې پکې شیعه مذهبي هزاره دي او د دوو میرمنو په ګډون شپږ نور ټپیان شوي. د دې پیښو پر ضد د اعتراض لپاره د هزاره قوم خلک سړکونو ته راووتل او پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل پراپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت تر شاوخوا دوه کلنې مودې وروسته د کوټې ښار امنیت یو ځل بیا له نظره سو او په تیرو دوو ورځو کې په دې ښار کې د هدفي وژنو درې پیښې شوې دي. پرون د دوشنبې په ماسپښین نامعلومو وسلوالو د کوټې په کنداري بازار کې د چای پاڼو پر دکان ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پیښې ځای ته څیرمه د سټي تانې پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې په دکان کې ناست سپینږری دکاندار چې وایي له هزاره قوم سره تړاو درلود ووژل سو او یو لاروی ټپي سو. دویمه پیښه د کوټې ښار په منځ کې پر جنا سړک د سلیم کمپلیکس په نامه شخصي روغتون ته څیرمه وسوه. نامعلومو وسلوالو په یوه موټر کې پر سپرو کسانو ډزې وکړې چې دوه تنه یې پکې ووژل او د دوو ښځو په شمول څلور تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان هم ټول شیعه مذهب هزارګان وو. د دغو پیښو په ضد د هزاره قوم لسګونه قهرجن مظاهرهچیان سړکونو ته راووتل. د احتجاج په توګه یې ټایرونه وسوځول او د ښار دوکانونه د سترګو په رپ کې وتړل شول. احتجاج کوونکي د لومړۍ پیښه د قربانی سوی تن له مړي سره څو ساعته د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته کښېنستل او د خپلو خلکو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. په بلوچستان اسمبلۍ کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعه مسلمانانو د ډلې یوه مشر آغا رضا له رسنیو سره په خبرو کې پر هزاره ګانو د حملو پړه پر حکومت ور واچوله او تور یې ولګاوه چې د پاکستان صدر اعظم په شیعه سنی جګړو کې لاس لري. نواز شریف او د هغه ټوله کورنۍ په دغو پیښو کې لاس لري. نواز شریف او کورنۍ د سعودي عربستان پر ایجنډا کار کوي تر څو چې هغوی د دغو کسانو چې پر شیعه مذهبه خلکو حملې کوي له سره لاس وانخلي. دا پیښې به همداسې دوام لري. که د دغو پیښو مخنیوی ونه سي موږ به له پېښوره تر کوټې له ګلګت بلتستانه تر کراچۍ د پاکستان ټول ښارونه په احتجاجونو وتړو. دریمه پیښه هغه وخت وسوه چې د هزاره قوم خلکو د ښار دوکانونه د احتجاج په توګه په خلکو په زور وتړل او د حکومت په ضد یې شعارونه ورکړل. د جناح سړک په سر کې زهري جومات ته څیرمه خلک د لمانځه لپاره راټول سوي وو چې نامعلومو کسانو ډزې پر وکړې او دوه تنه یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د یوه تن حالت مرګونی وو چې په روغتون کې یې ساه ورکړه. دغه دوه تنه عام خلک وو چې د عیني شاهدینو په وینا احتجاج کوونکو هزاره ګانو ورباندې ډزې وکړې. د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهبه هزاره ګانو د حملو مسؤلیت اکثر سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی دی. په کوټه کې پرونۍ پیښه وروسته له هغه وسوې چې د یکشنبې په ورځ نامعلومو موټر سایکل سپرو وسله والو د ښار پر مسجد سړک پورې یوه دوکان ډزې وکړې. د پښین اوسېدونکي دوه تنه یې چې سره ورونه وو ټپیان کړل. یوه تن ساه ورکړه او دویم لا هم د کوما په حالت کې په روغتون کې بستر دی.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي، خو لومړی ستاسو یو څو پیغامونه. نصر الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي: تر هر څه د مخه باید سوله وسي، که سوله نه وي یو کار نسي کېدی. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان له الینګار ولسوالۍ نه لیکي: افغان مشران چې په هر طرف کې دي، دا مې هیله ده چې دا مظلوم ملت باندې رحم وکړي او هر ورځ دلته وینه تویږي. او عطا محمد له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي: د قاري صدۍ په سیمه کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په جګړه کې 25 د غنمو درمندان وسوځیدل.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. ماشومان او زلمکی نن فوټبال کوي او درس وایي. په خوای اکثرو د سړک پر غاړه ژاولې خرڅولې او موټر یې مینځل. دوی کوم ځوانانو تر خونځي ورسول؟
پنځه شپږ نفره ماشومان التول. ما پوښتنه وکړه چې څو غواړي انجینر سي، نو د یوې لاس پورت کمال خیر راځه خیر.
دوی څه وایي؟
زه غواړم پرنده کې تجارت وکړم.
زه غواړم چې پلوټ شم.
ما میخوام ما ته کسا پیدا شه که اونا رو کمک کنه تا به یک جا و مقصد هدف خود ترسم.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د سړک اول یا د لومړي سړک په نوم د رضاکاره ځوانانو د یوې ټولنې له فعالیتونو او د داسې ځوانانو له رښتینې انسان دوستۍ او زړه خوږۍ خبره وو چې تر ځان هاخوا د نورو په اړه فکر کوي. زه نورګل شفق. ملګرو، څه موده وړاندې مې د یوه ملګري نجیب الرحمن صبوري عکس له یوه ماشوم سیار سره وکوت. ورته لیکل شوی و چې دا زلمکی سیار چې په خوای موټر مینځل د ښاغلي صبوري په مالی مرسته اوس ښوونځي ته ځي. دا عکس د سرکیاول په نوم د یوې خیریه ټولنې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. نجیب الرحمن صبوري د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي استاد دی. ما وپوښت چې سیار مو څنګه پیدا کړ او له هغه سره ښه کولو ته مو څنګه زړه وشو. د ښاغلي صبوري ځواب و:
د سرک اول پروگرام چه ده؟ د انګو د موسی د خانه ده. تصادف چی ما یو ملګری د دې موسی مشر ده. ویل چې مونږ داس یو پروگرام لرو چې او ما شومان چې په کوټو کې ګرځي مالی امکانات نه لري فردن موټر مینځي یا دی گدایی کوي یا د بازار په مخه کارونه کوي. دوی مالی مرسته ورسره کوي. دوی ته دوی یو گروپ کې ټولیږي او هغه ته ټولنیز موضوعات اخلاقی مسائل و غوت فرهنگی موضوعات زدکهی کلا چه دا پروگرام ویل دله دام اشوم دا انگو موسسه رئیس مونگتا پیدا کرده و اخو خپل لستون لری اخو دیر ما شومان لری چه منتظر دی دا سپانسرانو پا لطکی دی که چوک پیدا کرده سی هر چوک چه یو مثبت قدم اخلیم اگه ما سپانسر کرده ای یا کبل چه سپانسر کرده ای یا خپل ای خپل پمت مختت لده ای اگه ما تا دخشاله زایده ما چه ولی دله چه دا علکم خم مختزی یعنی ایمام رستد دده پجوان که یا مثبت تغییر راوست ایده یعنی واقعا دخشاله زایده یعنی خوشاله کی گی توک
سرک اول خیریه ټولنې مسئول نجیب شریفی وای چې دوی لتیرو دوو کلونو راهیسې هغه ماشومان چې د سړک پر غاړه ژاولې او نور توکي خرڅوي او یا موټر وینځي راټولوي یو خصوصي یا شخصي ښوونځي ته ورپیژني او د هغه ماشوم د مالی امکاناتو لپاره یو سپانسر یا تمویلونکی کس پیدا کوي چې د هغه ماشوم د مکتب مصارف په غاړه واخلي. دی وایي تر اوسه یې یولسو داسې ماشومانو او زلمکیو ته د درس زمینه برابره کړې ده.
دو کال قبل دا شروع شول او موږ لومړنی ازمایشي دوره د لوت دو کال مخکې چې لږ زره مشکلات پیدا شول بیا موږ کنسلت کړل یو میاشتې شاوخوا مخکې موږ بیرته پیل وکړل اوس په نوې برنامه چې موږ پیل کړی دی دا ډېره دقیق موږ غواړو چې دا کارونه مخته لاړ شي. اوس موږ یوولس ماشومان لرو مګر په دوهم دور چې موږ نوی پیل کړل دا یوولس ماشومان موږ سره وو چې ټولو لپاره سپانسر پیدا کړی دی مګر موږ تقریبا په لسونه سپانسرونه لرو اوس چې غواړی چې نوی ماشومان سپانسر کړي.
ملګرو د سرک اول یا د لومړي سړک د دفتر انګړ اوس د دغو ماشومانو د لوبو میدان او د ساتیری ځای دی. زه چې ورغلم نو همدا غزل مکه یو فوټبال پکې کاوه. د دې ټولنې د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دوستانو دغه ماشومان او زلمکي له ښوونځي وروسته د دوی دفتر ته ورځي چیرې چې هغوی ته د انټرنیټ کارول انګریزي ژبه او بیلابیل کمپیوټري پروګرامونه ورزده کول کیږي. ما د دوی له ډلې څو ماشومان وپوښتل.
زما نوم سوراب ده. زما پلار نوم آقا محمد او پنځم ټولګی کې یم.
چې دلته نوی راغلی په خوا څه دي کول؟
مخکې مې ژاړې خرڅ کړو.
کور کې څه درته ویل چې درس ته لاړ شه؟ مزه څه ویل؟
وایي زه په آینده کې شاید شوی شي او مونږ غوندې بې سواد پاتې نه شي.
نو ته څه غواړې؟
زه غواړم په آینده کې تجار اوسم.
او چا چې ته سپانسر کړی نوم دې زده دی څوک دی هغه تا سره کله لیدلی دي که نه؟
یو ورلیدلی یم.
ښه څه یې درته ویل هغه؟
ما ته وویل که درس دې ووایه که په آینده کې یو شی وشي. زما هیله همدغه ده که په آینده کې پلار او مور مې پاش ته روان کړم. زما نوم وحید الله دی. زما پلار نوم مومن خان دی. په امیدا مکتب کې یم اووم صنف کې یم.
ښه پخوا دې څه کول؟
اول ژاولې مې خرڅولې. استاد سلیمان راغی زه خبر کړم چې دلته مونږ یو کورس وو او تاسو راشئ دلته درس وایې.
ښه اوس درسونو کې څنګه یې تکړه یې؟ ژاولو خرڅولو کې تکړه وي که درس کې؟
هم ژاولې په خرڅولو کې تکړه یم هم په درس کې.
ښه اوس څه غواړې په راتلونکي کې؟
زه غواړم چې پیلوټ شم.
ښه ښه بس خدای دې پیلوټ کا. ډېره مننه.
اسم ما مقدس از متعلم صنف 4
زه مقدس یم. تلورم ټولګي کې یم. په خوا مې ژاولې خرڅولې او پیسې به مې کور ته وړلې. اوس چې درس وایم خوشاله یم. کاش داسې نور ځوانان هم پیدا شي او زما غوندې ماشومانو سره مرسته وکړي چې هغوی هم ښوونځي ته لاړ شي. زه غواړم په راتلونکي کې پیلوټ شم.
خو د آینده می خوایم کې یو پیلوټ شم.
زان ته سڑک زان ته خون زای جوړ کا و چډو ډی اخرا قلم را واخلا بده نړی کې زان ته زای جوړ کا.
خنزول وای د نیالګیو کې نول یا کرل صدقه جاریه ده. ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري او څو نور ځوانانو اوس د خپل وطن د داسې نیالګیو د روزنې مسؤلیت په غاړه اخیسته چې سبب ترې لوی انسانان جوړوي که خیر وي. د دوی ښه به یادوي او ښایي هغه وخت کوم بل بې وزله ماشوم سره بیا دوی هم دغسې چلند وکړي. د ښاغلي صبوري مسلک انجینري دی. دی وایي ځکه مې د سیر مالي مصارف په خپله غاړه واخیستل چې هغه غواړي په راتلونکي کې انجینر شي. د زیاتوي
تقریبا یو پنځه نفر ماشومان التول ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي. نو د یو لاس پورته کمال خیر راځه خی ما او ته جوړ راځو. نو بیا هغه مې انتخاب کړم.
هغه ځکه چې تاسو خپل
و یعنی زه ډېره مرسته کولای سم بیا ورسره فرضاً کله وړ ماشومتوب نه زه متوجه اوسم کولای سم هغه ته ښه مسیر ورکړم چې کوم شی ووایي څه رقم مخته لاړ سي څنګه ذهن انکشاف وکړي انجینري او د انجینري کوم رشته که د استعداد لریم. دغه پروگرام داسته چې شاید په میاش کې یواریم زه واغل کینو چې څه پیشرفت کړی ده چې شاید زده کړی دي او څه علاقه مندی لري. ما خپل په فیسبوک کې دا موضوع خلکو سره شریکه کړی ده. علاقه مندان ډیر دي که مونږ وکولای سو دا خبر ډیر خلکو ته ورسو. ستا خلک چې تجاران دي او خلک دي چې واقعا غواړي چې مرسته وکړي او که وګوري چې دا مرسته په سم ډول مصرفیږي نو ډیر علاقه مند کیږي چې دلته مرسته.
سلام دوستانو ز شفیق موریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاند سنگ خبرونه.
ملګرو د سرک اول خیریه ټولنې د عام اړیکو مسؤل سهیل مایل وای چې دوی د ماشوم د هغه د کورنۍ او مکتب او د هغه د تمویلونکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري. دوی څاري چې د ماشوم درسونه څنګه روان دي، کورنۍ خو به بیا کار کولو ته نه مجبوروي او سپانسر یا تمویلونکو خپل مسؤلیت څنګه ترسره کوي. د ښاغلي مایل په قول
بسیار مشکل میباشه که ما ایره تشخیص بتیم که نیازمند کی است. ما میریم
دا مشکله وی چې رښتینی حقدار څوک پیدا کړي موږ پسې ګرځو او پیدا کوی. لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومان نیسو. دا هغه عمر دی چې دوی باید د کار پر ځای درس وایي. موږ یې له کورنۍ سره ژغیږو او تعهد ترې اخلو چې بیا به یې کار ته نه لیږي. سپانسر یا یو کس ورته پیدا کوو چې د یو ماشوم د مکتب مالي مصرف په غاړه واخلي. هر اونۍ فعالیتونه څارو. تمویلونکی کس هم له ماشوم د غله کورنۍ او ښوونځي سره مستقیما په تماس کې وي.
وایي دنیا په خو خلکو آباده ده. ځینو انسان دوسته او خو ځوانانو سره مخ شوی هم دوستانو چې غواړي له نورو سره مرسته وکړي او یو چاته خیر ورسوي خو دوی ځان بې وسه احساسوي چې کوم لوی خیریه کار نشي کولی. د داسې ځوانانو په اړه صبوري وایي
غټ کارونه د وړو قدمونو شروع کیږي او ایتس ښه کار وړکی کار نه ده. یعنی که څوک غواړي چې یو د خپل د وسه په اندازه یو کار وکړي لکه چې وایي لیس للانسان الا ما سعا. د وسه او توان په اندازه که تاسو وکولای سئ چې کومک وکړئ مرسته وکړئ خلکو سره دغه کافی ده. یعنی که څوک وغواړي چې مرسته وکړي مهمه نه ده چې غټ کارونه وکړي. دا واړه کارونه وړی نه بولو یو ښه کار وکړي کافی ده.
همزولو د سرک اول د دغه خیریه ټولنې مسؤلان وایي چې د ښاغلي صبوري تر څنګ ځوان سمی سعادت، شفی شریفي، پرویز کاوا، حامد صبوري او څو نورو ځوانانو هم د یوه یوه ماشوم د مالی مصارفو مسؤلیت په خپله غاړه اخیسته او ګڼ نور ځوانان هم پیدا شوي چې غواړي له لیک لوسته لرې افغان ماشومان په خپله مالی مرسته ښوونځي ته د تګ جوګه کړي. داسې ځوانان دی خدای ډیر کړي. نننۍ تاندې څنګ رانغاړو دوستانو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړی او د خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/تاندې څنګ. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
خوب دې نشته دې ورندارې چې د سترګو تور دې ورک دې، غریبې پسې لمل کا نازولې ورور دې ورک دې، چې دوا تا کړلا سپورتا، چې دوا تا کړلا سپورتا، پلیا سپندې را پزړشی ولی والی داسی اوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملشی.
نیما نڑی
د خزل پارا د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د دې منړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چیرو غو جوړ وسی پیل کوو د نور دې په پرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوی. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وګمی رشیدینه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو.
شمیر افغان خزینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاس سره وړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویل لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندۍ د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس د تسترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېګل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډیرو کسانو ته برائت نه وي ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندۍ د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالات او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خپله ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي. ته حمل په جریان کې د زینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حمله هم راځي، خو په زینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر توړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیرانتری وباسي. خو پښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او کستونځي لا ډیروي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخت زو چې بیچاره اول وړي کور کې سنشر خزانه درلوده، فشار یې جګو پرسیدلې ولا سونو کې پرسیدلې. د عمل په وخت کې وو په دردو کې، د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دی بو یې نکړه ډاکټر ته د ملاته بوتله د ویزنه او تراوله لو بازي څکینه او شوستنه خوردی خاوري او تپوخو کې اچول چې دا او خوری دیگه بیا از یانویل پرات خبری کولی چه دسی یعنی بیاغانه سوا کندرول و تلی خبری پخپل ایراده نو خبری چه ارشای لخلی و تل آغا خبری بای کولی طول تیو تل لکورا دای تناب کوتا که قید کرلا چه دا پیریان دی یعنی منگ تا براشی دا پیریان دی کل سار تا دا کز ملاو بیچا لولادت مخ که ملا شو لولادت ماشون هم ناس که زن سره وی و حلی و بیچار تکشنا و ملاشین و طول وجودی تکشین و
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي دا د سترګو لیدلی حال راته وایي
ما په خپل لیدلی دي زما مشره خور وه خاطې وویسته په خط کې دا څنګه وله بیچاره د خټې خښتې کړلې د دې په ګردو باندې کېښودلې د دې په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خټې ښودې په چاقو باندې باید دا پرې پرې کولې چې مونږ دا توره وسته باندې ته دغه کو دا توره مې د کیګو په لختې مهي هغه مریض چې بیوشه یې فشار ډېر جګي بیوشه یې لاله وتلې هغه په لختو مهي وایي دا دم کړي لختې دي مونږ یې وښوده پیریان دي مونږ بس وایي ته هغه اندازې وایي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي هغه لختې ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض بیا یې کورته کور کې پروت وي نو که جوړ شو جوړ شو که جوړ نه شو مري
د کابل اوسیدونکو زرمینا د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي
خاله مې لوګر ته بوله ملاته ملاته چې بوله و ام دا سر باندې ورته لوري ښه وخت دا صبر راګي په نږدې د سې زخم غنده وو نږدې په شکولی وو په موښتې په پاک ښکولی وو راووتله دومره ډاره شوې وه جړلې بیرون همدغسې زتي کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیږو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي نه میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ډاکټر ویل لري جیګ فشار هغه ده نو
امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریدا امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده هغه میرمن چې مخکې لا 30 کلنې او وروسته ل 15 کلنې حمله اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې لا 30 کلو او پس ل 15 کلو 15 کلو چې مور حمله اخلي دا جګ فشار نو دته پیدا کیږي اول را به سپه مخکې لا 30 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې لا 30 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي دا جګ فشار په څلورم میاشت د حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي هغه مایندې چې پس ل 15 کلو نه دوی حمله کیږي دوی هک هم د فشار ولوریږي عینن لکه شکل دی ځواني طریقې ته مغاسته او پیغله پیسې پات لاس کلنې باندې د فشار پیدا کوي دا مایند هم پس له 15 کلنې د فشار پیدا کوي
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نه خیدادي چې د مور پخې او لاسونه کګيږي او که ډاکټر د مراجعه وکړي د خکېدو امکان نشته
د دې اراس سره رقم دي د مور لاس پخې کګيږي خپل جبه جووي او لخلونه ویني او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي سترګې د مور کګيږي رویت مخشوګي په اصطلاح چې نه ویني سترګو باندې تیار راځي او امکان لري چې ک مور مړه نسی امکان لري چې مور ړنده سي کله حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکي امکان لري تداوی سي اولين حالت د داسې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کې د ماشوم ولاو کده ماشوم د شپږ میاشتو وي کې د وو میاشتو وي په هغه حالت کې چې مور ته د حمله د اختلاجي پیدا کی مونږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو یعنی حالت ته سي اول فشار چګدا ورپسې دغه سي حمله د اختلاجي ور باندې راځي
د ډاکټر فریدی په وینا ډیر داسې مریضان دوی تر ازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملاته بیایي
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقې نه راغلي هم دا سي مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټوله شای لاسونه ټول څه نش نوي په لارګي وهلې وي په اته پتیګو وهلې وي چې زه پیریان نه باسم اته بده دې وختې پښکول وي ستوري کده حالت نه دا ووزی درال چې مریض په حالت کې بل علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرسوي له اسد ضربینه خپل مامور اته کومه حالت تللی ډېری وخت پس له کومه نه هیڅ مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا ړنده بوا یا شوري حالت هیڅ نه و
یو بل اساسی ستونزه چې ډیرای حامله میرمنې ورسره مخ دي دا د چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلیسر شوی خامې ورېږي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوه میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سما شم فن سو غته خاور ته باندې زړه کیږه دا تابونو ته باندې زړه کیږه لوټ باندې خوړلې دا خاور پی بار باندې خلا کیته زړه باندې وران وران کیته سیو باندې خوړې بیا خاص مور سره سما شم پیدا سو بیا پس ته زړه نور صبر سورو کیته سکړې زه خن پیدا نه موس لالګ لګ ګورتو مارز لا کیته سما تاثیر سیتی کې خوړلې
نما اندرور ما شوم به چې په نسو د سې تیګه به خړې خاوره به خړه مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده زاکی چې دماغي تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غونډه هغه ټیګه ټیګه نه تیګه به خړې سونه په کور کې په سیاخ اشتلایس نه کیدله بیا به پټه به خړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو همدا عادت مایندې و چې ورېږي ګلسر شوي چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره د ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زوال د سیو حالت لرم په وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نه هم میاستوي به هغه وخت ته وایي چې زه د غشیان خورم. په دې حالاتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګلسر شو یا خام ورېږي خو په وجود کې نه جذبیږي. اگر راځي جګر ته جګر بیچاره هم نسته سپې کړه زی تشوته یا گردوتا گردی هم توانای نه نه چاغه تصفیه کا چون هغه خام مواد دی دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب بکا پاسه تیګه دی گردو امکان لري سه خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سيزي امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا شي.
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري.
شنونده های عزیز،